کور ودان دوستانو دا یو ستخ پرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او په کوره چې افغان پوزوی پر کندوز خار بشپړ کنټرول لري. په عین حال کې یو شمیر سیاسي او جهادي څېرې د افغانستان د حالاتو او نور روان وضعیت په اړه د مشورو لپاره له ولسمشر غنی سره خبرې کړې دي او وایي چې د ثبات په نامه د یو شورا پر جوړولو بحثونه شوي دي. خو په سر کې اسدالله الدین د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه دراوروي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. چارواکي وایي پر کندوز ښار افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول لري. ناټو ځواکونه وایي د یوې هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون سره وکتل. د خبرونو تفصیل. چارواکي وایي پر کندوز ښار افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول لري. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی. دای وای هغه ناولی عناصر چې د خلکو آرام ژوند دی نارامه کړی و وژل شوي یا تښتېدلي دي او له کندوز ښار څخه وتلي او اوس مهال افغان ځواکونه پر ټول کندوز ښار حاکمیت لري. جنرال مراد همداراز ویل د چاردرې او د شتارچو ولسوالۍ او د قلیزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شوو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته بیرته ستان شي. د ناټو په مشرۍ افغانستان کې د ایران نړیوال ځواکونه وایي د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. د غوڅ ملاتړ ماموریت په یو بیان کې وایي د پیښې چې په کابل کې د نړیوالو ځواکونو په مرکزي قرارګاه کې وشوه د دوی 15 نور پوځیان ټپیان کړي دي. ناټو وایي په دې اړه تحقیقات پیل شوي. په اعلامیه کې د پیښې د قربانیانو هویت نه دی ښودل شوی خو برېټانیا وایي چې د دغه هیواد دوه تنه د هوایي ځواکونو منصوبین په دغه پیښه کې وژل شوي دي. برېټانیا وایي دا یوه پیښه وه او د تروریستانو لاس پکې نه و. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وایي په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په خپله پرونی کتنه کې همداراز د تروریزم پر ضد د روسیې افغانستان او د سیمې د هیوادونو د ګډې مبارزې پر اړتیا هم ټینګار وکړ. له دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم په افغانستان کې د افراطي وسلوالو د فعالیت له کبله اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي رحمان څه وخت مخکې له خپل روسي سیال سره په کتنه کې وویل چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په سلو کې په نږدې شپېتو سیمو کې جګړې روانې دي. دا هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان د دفاع وزیر پرون سره وکتل. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. له پوتین وروسته د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له شیخ محمد بن سلمان سره چې د سعودي عربستان د پاچا زوی دی وکتل. لاوروف د تورې بحیرې په ساحلي ښار سوچي کې له دې کتنې وروسته وویل دواړه هیوادونه غواړي چې د سوریې د کړکېچ د حل لپاره یوه موافقه ترلاسه شي او دواړه غواړي د تروریستي خلافت د رامنځته کېدو مخنیوی وکړي. نوموړي زیاته کړه چې دا کتنه به د دواړو هیوادونو له همکارۍ سره مرسته وکړي. روسیه د ولسمشر بشار الاسد رژیم د وسلوالو مخالفانو پر ضد یو لړ هوایي حمله پیل کړي خو امریکا او د سعودي په ګډون په سیمه کې د اسد مخالفان وایي چې روسیا پر داعش سربیره د رژیم منځلارې مخالفان هم په نښه کوي. واشنگتن او ریاض دواړه نه غواړي چې اسد د سوریه د کړکېچ له حل وروسته په واقع پاتې شي خو روسیا دا دریځ ردوي. خبرونه له ازادۍ راډیو نه اوري. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. حکومت او د سوریې د نظام مخالفو فعالانو ویلي چې حکومتي ځواکونو په حلب او حمص ښارونو کې مخته تللي دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په سوریه کې د خپل هیواد له هوایي بریدونو دفاع کړې ده. ولادیمیر پوتین ویلي د دوی د هوایي ځواک اصلي هدف د داعش دی او روسیه د دې عملیاتو له لارې غواړي په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد واک د مشروعیت د ټینګولو او یو سیاسي حل لپاره زمینه برابره کړي. د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرنیو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د 3.9% په ګټلو سره د بل 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. د بلاروس د اپوزیسیون یوه مشره تاستیا کارت کویچ د 4.2% په ګټلو سره په دوهم مقام کې ده. په پرنیو انتخاباتو کې د خلکو ونډه 6.8% شوې ده. لوکاشینکا د کارت کویچ په اړه چې د ولسمشرۍ لپاره یوازینۍ ښځینه کاندیده وه په خپلو څرګندونو کې داسې وویل: دا یوای په نړۍ کې زیاتې ښځې ولسمشران دي، خو په بلاروس کې وضعیت وښودله چې ټولنه یوې ښځې ته د رایې ورکولو لپاره چمتو نه ده. په همدې حال کې د بلاروس په مرکز منس کې تیره ورځ شاوخوا 200 کسانو مظاهره وکړه او د بیرغونو په پورته کولو سره یې د هغه څه پر وړاندې چې اعتراض کوونکو د لوکاشینکو دیکتاتورۍ بلله شعارونه ورکول. او وروستی خبر دا چې زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شوو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمي حملې د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیسو پرون د ترکیې په مرکز ښار قونیه کې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د وړمې ورځې حملې په تړاو ونیول شوي دي او که نه. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی دی. په همدې حال کې د ترکیې پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زپ او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباري کړې ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. افغان پوسوی پر کندوز خارې بشپړ کنټرول ترلاسه کړی دی او له خلکو غواړي چې بیرته خپلو کورونو ته ستانه شي، خو آیا خلک به زړه ښه کړي چې کندوز ته بیرته ستانه شي؟
خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شان ته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
یو شمیر مطرحي سیاسي څیرې او جهادي مشران وی له ولسمشر غني سره د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو بحث کړی دی.
یک شورای ثبات، کسانی که در امور افغانستان یک نقش دارند نباشند ولو که در حکومت هم نباشند.
په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې د پاکستان پوځوي په شمالي وزیرستان کې 22 وسلوال وشلې دي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او له دې هم خبرېږي چې د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مزو د غزول لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ورکوشو عزیزانو د لټونو نس پروګرام اورئ. د ازادي رادیو خبرونه په اف ام 100.5 صفه د سهار 9 د ماخام تر 2 بجو پورې په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. د افغانستان د پوست چارواکي وایي پر کندوز ښار بشپړ کنټرول لري. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیس همدارس د کندوز ښار له بېزې شو اوسېدونکو غواړي چې خپلو کورونو ته دستانه شي. د افغان پوست د چارواکي په کندوز ښار کې د ملکي خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبر هم ورکړی دی. احمد تکل پر رپورټ لري.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز وایي کندوز ښار له وسلوالو طالبانو څخه پاک شوی دی. په کندوز ښار کې له نږدې 2 اونیو راهیسې چې طالب وسلوالو دا ښار د لنډ وخت لپاره ونیو، د نښتو او ناامنیو راپورونه ورکول کېدل. د وسلوالو ځواکونو مرستیال لوی درستیز جنرال مراد علي مراد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې ښار اوس په بشپړ ډول د دولتي ځواکونو په ولکه کې دی.
شهر کندوز حالت اولی خود میگیره، عناصر ناپاکی که زندگی آرام مردم نارام ساخته بودن کشته شدن، اونا متواری شدن، اونا شهر کندوز را ترک کردن و فعلا نیروهای امنیتی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در تمام شهر کندوز حاکمیت داره.
جنرال مراد چې له پایله یې د کندوز د عملیاتو مشري کړې ده د هغو سیمو نومونه یاد کړل چې وسلوال طالبان ترې ایستل شوي دي.
از پول چاردره شروع شده الا تمام تریجات خاکنی داخلا چل دختران اوزای چارگانی شهر کندوز کوچی گرد پانتونایی که در اینجا بودن مؤسسات تعلیمی که بودن ریاست زراعت شفاخانه و همین قسم شرکت اسپنزر و بالایسار بندر خاناباد گرتیپه باغ شرکت ایسا ها مکمل باشدن.
جنرال مراد وویل چې د چاردری او ارچی ولسوالی او د قلایزال ځینې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي، خو د کندوز په نورو سیمو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. جنرال مراد همدارز وویل چې افغان ځواکونو د کندوز خاناباد، خاناباد تخار، بغلان کندوز او بغلان کابل د لویو لارو امنیت هم نیولی دی. نوموړي د کندوز له بې ځایه شویو خلکو وغوښتل چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د کندوز ښار اکثر اوسیدونکي د ښار د ولکې پر سر د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د خونړیو حملو له پایله ګاونډیو ولایتونو تخار او بغلان او ځینې پلازمینې ته کډه شول. د پاوځ د جګپړي قومندان زیاته کړه چې ښار ته برېښنا رسېدلې او د اوبو د رسولو لپاره هم هڅې روانې دي.
و امریدل چې د وسلوال ځواکونو مرستیال لوی درستیس پر کندوز ښار د دولتي واکمنۍ د بشپړ کنټرول خبر ورکوي. افغان چارواکي همدارس په کندوز ښار کې د ملکی خدماتو د ادارو د بیا فعالېدو خبره هم کوي او له بیزه شو کورنیو غواړي چې خپلو کورونو ته ستنی شي. خو آیا خلک به خپلو کورونو ته بیرته ستنېدو ته زړه ښه کړي؟ او آیا افغان پوځیان به وکولی شي دا ښار د وسلوالو طالبانو له حملو څخه په راتلونکو کې وساتي؟ په دې اړه احمد تکل په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو له استازي کمال ساپی سره خبرې کړې دي. ښاغلی ساپی د مرکې په پیل کې د چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې وسلوال طالبان له ښاره په شا تمبول شوي دي.
زه په دې اړه باندې د مرستیال خبره تاییدوم. ښار تقریبا په بشپړه توګه باندې د دروازو د حده پورې تسپیر شوی دی د مخالفینو د شتون نه. اوس خطونه د دولتي امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ خط دروازو په مربوطه دي.
فکر کوي چې خلک به پر امنیتي وضعیت دومره ډاډمن شي چې سمدستي بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي؟
د جګړې دغه تیر دیارلس ورځنۍ یا څوارلس ورځنۍ لنډې تاریخچې ته که وګورو، د دوی د جګړې د مدیریت نه ولس نه خوشحاله، اوس هم نه دی مطمئن، او نظر دغه تیرو څوارلس ورځو ته ولسونه نشي کولی چې په دوی باور وکړي، اعتماد وکړي، ځکه چې داسې یو ځل دو مخکې هم داسې اطلاعات شو. بېرته ځینې کډې د مختلفو منطقو نه د ښار طرف ته راستانه شو چې متاسفانه د جګړې ډګر ته تیر شو او ډېر زیات تلفات یې ورکړل. یعنی زه فکر نه کوم په دغه موجوده حالاتو کې، ځکه چې د خط جنګ په لحظه په لحظه تغییر خوړ او په دغه چوک باندې څو ځل د مخالفت بیرغ جګ شو، څو ځل د دولت بیرغ جګ شو، خلکو په رواني شکل باندې دومره غټه ضربه خوړلې چې فکر نه کوم چې څوک هغه شانته چې دوی تمه کوي زر بیرته ښار ته ستانه شي.
ستاسو تحلیل څه دی چې آیا وسلوال مخالفین به بیا وکولی شي چې کندوز ښار ونیسي؟ یعنی د کندوز د سقوط احتمال بیا شته؟
داسې ده چې هغه مهمات چې د مخالفینو لاس ته ورغلي دي، او برعکس زمونږ د دولت ژو په مدیریت او د دوی د ځینو وسلو د مخالفینو لاس ته ولوېدل، امکان لري که چېرته مخالفین اراده وکړي چې په دغه موجوده حالاتو کې بېرته دوی مرکز ونیسي. خو که چېرته حکومت په دې کې انتهایي جدي اقدامات وکړي او د ښار د ژغورلو په خاطر باندې هغه لازمي تدابیر چې یو قوي کمربند باید واچول شي د پټو پوستو په شکل کې او په عین وخت کې په خلکو باندې په ولسونو باندې کار وشي او د خلکو اعتماد بېرته لاسته راوړل شي او د خلکو زړونه لاسته راوړل شي، امکان دې ولري په هغه حالت کې مونږ وکولای شو ښار د مخالفینو د تهدید نه په آینده کې وژغورو.
صفای صاحب، کوم کار تر اوسه پورې د افغانستان دولت یا هغه مدیریت چې تاسو یادونه کوئ نه دی کړی چې باید وی کړی؟
لازمه توجه نه ده شوی کندوز ته، هم محلي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی او هم مرکزي چارواکو لوی غفلت نه کار اخیستی دی، او د ښار د ژغورلو لپاره یا په کندوز کې د ناامنیو د کچې د راټیټولو دپاره یا د کندوز محترمو خلکو ته د یو آرام او هوسایه او پرامنه سوله ییزې فضا ورکولو دپاره چې مونږ په حیث د ولس د نمایندګانو یا دولتي محلي چارواکو په حیث د ذمهوارو خلکو مرکزی دولت ته هر څونه پیشنهادونه وړاندیزونه چې وهلي دي، هغه باندې چا هیڅ قسمه اقدام نه دی کړی.
دوی صرف اوریدلی دی هغوی په هغې باندې بیرته عملي اقدام نه دی شوی. زمونږ مرکزي حکومت او محلي حکومت د اوسه پورې په ولس باندې په عامو خلکو باندې هېڅ قسمه کار دی کړی. مونږ غټ تاوان په دغه انقلاب کښې دا کړی دی چې مونږ ولس د لاسه ورکړی دی. ډېر لوی واټن د ولس او د نظام تر اوسه پیدا شوی دی او دغه لوی واټن کښې د نظام دشمن ننوتی دی او د دې نظام پر خلاف باندې
صفی صاحب وبخی ستاسو مطلب هماغه اتکا پر خپل سر وسلوالو د چې حکومت کړي اشاره مو همدې مسلې ته ده؟
یقینا یقینا. یعنی زه چې کله وایم چې ولس باندې تخم نه دی شوی، د ولس د فاصلې نیولو یو عمده لامل چې دی خپل سر ملیشي دي، چې د خپل سر ملیشو د پوستې په خوا باندې تېرېدی شي، نه ځوان تېرېدی شي، نه سپین ږیره تېرېدی شي. هر سړی مجبور دی هلته تلاشي ورتېرېږي، موبایل واخلي، ساتسیده کړي، واخلي، بې احترامي ورته وکړي. یو یو دا عمده فاکتور دی د خپل سرې ملی شي. په ولسونو کښې انتهایي ظلمونه کړي دي، د خلکو ځمکې غصب کړي دي، بچیان یې ورله اختطاب کړي دي، په کورونو یې ورته حملې کړي، مالونه یې ورله غصب کړي دي، زکات او عشر یې ترې په زور اخیستی دی، حتی هغه پورې چې د خلکو ننګ او ناموس ته ګواښېدلي دي. متاسفانه دغه موجوده نظام، دغه د ملي حکومت بېرته برعکس خلکو ته مسؤلیت او تحفظ هغه چې لازم دی او اساسي قانون ورته وربښلی، هغه نه دی ورکړی شوی.
د کندوز ښار په اړه مو د کندوز د خلکو د استازي کمال ساپي څرګندونې واورېدلې. همدا شیبه د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین له کندوز څخه د تلیفون په لیکه کې دی. آرین صاحب، سهار په خیر. لکه څرنګه چې تا هم واورېدل، د افغانستان پوځ وایي چې کندوز ښار په بشپړ کنټرول کې دی د پوځ، او خلکو نه یې غوښتي دي چې بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. واقعا وضعیت په ښار کې همدغه شان دی؟
سلام تاسو ته او د ازادي راډیو اورېدونکو ته. افغان ځواکونه توانېدلي دي د کندوز ښار ډېره برخه ونیسي او د خپل کنټرول ته یې راولي. همدارنګه په سیمه کښې لا هم تصفیحي عملیات جریان لري. د کندوز د امنیت قمندانې ویان سي سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال یوازې د الیخېلو سیمه، همدارنګه د کلیګاو سیمه او د کندوز د ښار لویه لاره دغه سیمې پاتې دي. هلته وسلوال طالبان حضور لري او نورې ټولې سیمې د وسلوالو له فزیکي حضور څخه تصفیه شوي دي. همدارنګه تېره ورځ مونږ په ښار کښې ولیدل چې د برېښنا کار کوونکي راغلي وو، ځینې د برېښنا مزې چې د جګړې له امله شکېدلي د بېرته تړل او د ښار یو شمېر سیمو ته برېښنا هم ورسېدله. خو بلې خوا ته د کندوز ښاریان په دې اندېښنه دي او مطمئنه نه دي، ځکه چې څو ځلې دغه ښار تصفیه سو او بېرته یو شېبه به له طالبانو سره، یو شېبه به له افغان ځواکونو سره. دوی غواړي چې باید افغان ځواکونه د کندوز ښار تصفیه تر څنګه باید د ګلتېپې سیمه، د شاردرې ولسوالۍ چې دغه ډېرې نږدې سیمې دي د کندوز ښار ته او دلته اکثرا د طالبانو څوک اداره ده، وایي دغه سیمې هم باید پاک شي. کندوز په راتلونکي کښې د طالبانو له احتمالي ګواښونو څخه وژغورل شي.
آریان صاحب، تاسې د ګلتېپې او چاردرې نوم واغېست، په افغان چارواکي هم وایي چې دغلته اکثره د دولت وسلوال مخالفان دي. کومه ستونزه ده چې دغه دواړه سیمې افغان ځواکونه نه شي تصفیه کولای؟
دغه دوه سیمې خو تقریبا د روان کال حمل میاشتې راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکې کښې دي، خو دلته افغان ځواکونو په وخت سره توجه ونه کړه، بالخصوص د کندوز سیمه ییزو چارواکو. که دوی په وخت سره توجه کړې وای، دغه سیمې د وسلوالو طالبانو له حضور څخه پاکې کړې وای، نن به کندوز سقوط هم نه و کړی. خو یو د کندوز د خلکو د خبرو په وینا دا یوازینی علت د کندوز د سیمه ییزو چارواکو مدیریت ضعف چې دوی ونه توانېدل دغه سیمې په وخت سره د وسلوالو له حضور څخه تصفیه کړي، همدغه لامل شو چې کندوز هم سقوط وکړ.
ډېره زیاته مننه دوستانو، د ازادي راډیو همکار اجمل آرین و چې د کندوز ښار د وضعیت او د دې ښار د خلکو د ستونزو په اړه یې وروستي معلومات درسره شریکول. ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده. نوریاس نوری د نړۍ مدوات لوستي او د افغانستان په اړه د ځینو مقالو او مطالبو مهمه برخه دراوروي.
برتانوي ډل ستار ورسپانه په کابل کې پر برتانوي ځواکونو د اکشن بي د ورځ د حمله په اړه په یو مطلب کې لیکي. په دغه حمله کې چې د ورسپانه په وینا یو ترورست خپل موټر په کابل کې د برتانوي ځواکونو د ګزمې له یو موټر سره وجنګاو، برتانویانو ته زیان نه دی رسیدلی، خو ویل کېږي چې د ملکي ټپیانو په ډله کې یوه میرمن او یو ماشوم شامل دي. ډل ستار لیکي طالبانو د دغې حملې مسؤلیت اخیستی چې ویل کېږي هغه به یې په کندوز کې پر یوه روغتون د امریکایي ځواکونو د هوایي حملې د غچ اخیستو لپاره کړې وي. د ورځپاڼې په وینا په دغه حمله کې چې 8 ورځې وړاندې وشوه 22 بېګنا کسان ووژل شول. د ډل ستار په لیکنه دغه وروستۍ حمله په داسې حال کې کېږي چې پنټاګون ویلي چې د خواخوږۍ له مخې د کندوز د پیښې له قربانیانو سره به نغدي مرسته وکړي او هم به زیانمن شوی روغتون بیرته ترمیم کړي. ډل ستار وړاندې لیکي د کابل د حملې په اړه امنیتي چارواکو ضد نقیزې څرګندونې کړې دي. د دفاع وزارت دا د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو وسیلې بم چاودنه بللې، خو د کابل د امنیت قمندان ویلي چې یو ځانوژونکي خپل موټر د بهرنیو ځواکونو له زغروالي وسیلې سره جنګولی او چاودلی دی. د ورځپاڼې په وینا په اوس وخت کې 470 برتانوي سرتیري په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په چوکاټ کې خدمت کوي چې یو وخت شمیر 10,000 ته رسیده. د افغانستان په څه باندې 14 کلنه جګړه کې برتانوي پوځیانو ته د تلفاتو شمیر 450 تنو ته رسیږي. برتانوي انډیپندنت ورځپاڼې هم د کابل د پرونۍ حملې په اړه په یو مطلب کې لیکلي د برتانوي ځواکونو پر دو موټرو چې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې فعالیت کوو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه ټپیان شوي او د برتانوي ځواکونو یو موټر ویجاړ شوی دی. واشنگتن پوسټ ورسپانه هم پر دغه حمله یو لیکنه خبره کړې او لیکي طالبانو چې دغه برید مسؤلیت اخیستی معمولا پر افغان او بهرنیو ځواکونو دا ډول حمله کوي. په اګست کې به ورته دا ډول حمله کې 9 افغانان او د ناتو 3 امریکایي ټیکداران وژل شوي وو.
یو شمیر مخکخه سیاسي شخصیتونه او جهادي مشران وایي چې لا ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ورسته لیدنه کې د صوبات په نوم د وی شورا پر جوړېدو بحث کړی دی. دوی وایي چې د هیواد روان وضعیت د خوالي لپاره حکومت ته ځینې مشورې ورکړي دي، خو جمهوری ریاست وایي هر هغه نوی جوړښت چې رامنځته کیږي یوازې مشورتي بڼه بلري. قسیم سولمل پر رپورټ لري.
د هیواد ناوړه وضعیت خاصتا د وسلوالو مخالفینو لاسته د کندوز ښار سقوط ظاهرا د دې لامل ګرځېدلی څو حکومت موجوده وضعیت ته د یوې حل لارې د موندلو لپاره له مخکنیو سیاسي او جهادي شخصیتونو څخه مشورې وغواړي. راپورونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف، انوارالحق هدي، محمد عمر داوودزی، یونس قانوني او ځینې نورو کسانو په وروستۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د افغانستان د روانو حالاتو په تړاو کتلې دي. د سوداګرۍ او صنایعو چارو مخکنی وزیر انوارالحق هدي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه غونډه کې د ثبات په نوم د یوې شورا پر جوړېدو خبرې وسوې.
یک شورای به نام شورای ثبات کسانی که در امور افغانستان
ده ثبات په نوم یو شورا ده، هغه کسان چې د افغانستان په چارو کې ونډه لري، هغه کته هم په حکومت کې نه وي، بیا هم وخت نا وخت حکومت له خپل مشورو برخمن کړي. دا یو خفیف بحث وسو. شاغلی هدی ویل چې د عبدالرب رسول سیف په ګډون یو شمیر مخکښو شخصیتونو د هیواد د وضعیت د شوالي لپاره حکومت ته یو لړ پیشنهادونه درلودل او پریکړه وسوه چې د حکومت او دغو کسانو لخوا یو ګډه ډله رامنځته شي. د زیاته کړه چې دغه ټلې غړي د شاغلی سیف لخوا عمر فیصل خود حکومت له خوا تر اوسه په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی. په دې روسي کې جمهور ریاست تر ډیره د بیلابیلو سیاسي او جهادي شخصیتونو کوربه دی. خود افغانستان جمهور ریاست د دا ډول شورا د جوړېدو په اړه روښانه لیدلوری نه لري او وایي چې هر جوړښت به یوازې مشورتي بڼه ولري. د ولسمشر مرستیال ویاند ظفر هاشمي د یکشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ولسمشر غنی تل د ملي اجماع پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
نشستی که رئیس جمهور با
سرپاکان دی وای کومناسته چې ولسمشر له سیاسيونو او جهادي شخصیتونو سره درلوده یوازې مشورتي بڼه لرله، خو مهم ټکی دا دی چې هر جوړښت چې جوړیږي هغه به مشورتي بڼه ولري او ولسمشر به تل اداسي وکړي. په افغانستان کې روانو حالاتو خاصتا د طالبانو وروستي فعالیتونو ځینې سیاسي کړۍ او مخکيني جهادي مشران اندېښمن کړي دي. ځینې پخواني جهادي مشرانو په وروستي کې په شمال کې ناشته درلوده چې د افغانستان پر روانو نامنیو خاصتا د شمال پر نامنه کېدو خبر وکړي. لدی مخکې په خونی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم له حکومت غوښتي وو څو دروان وضعیت ته شکیدو لپاره جدي اقدامات وکړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت جنوبي او جنوب غربي ولایتونو ته د برېښنا د مسو د غزول لپاره د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو کار پیل کړ. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د برښنا د شرکت مسؤلین وایي چې تر راتلونکو دوو کلونو پورې به د کابل په ګډون د میدان وردګو، غزنی، زابل، کندهار، پکتیا او خوست ولایتونو ته وارداتي برښنا ورسیږي. د دې شرکت د تجارتي څانګې رئیس میرویس عالمی د یکشنبې په ورځ د کابل ولایت د ارغندي په سیمه کې دغو ولایتونو ته د برښنا د رسولو د نوي سب سټیشن په اړه خبریالانو ته وویل په دې پروژه کې به سلګونو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي. خاغلی عالمی د سیمې له خلکو هیله وکړه چې د دې پروژې په چارو کې ورسره مرستې وکړي.
که دغه مشران سپینګیری دې پروژې سره حمایت وکړي او موانع ایجاد نشي، تاسو مطمئنه اوسئ چې دوه کاله کې دا ټول ارغندې به برېښنا ولري، ډېره وافره برېښنا به ولري، خلک به ډېر آسوده و آرام وي، مکتبونه به وي، دلته به شفاخانې ډېرې غټه غټه شفاخانې وي، برېښنا سره تجارت راځي، برېښنا سره سهولت راځي، برېښنا سره ښه ژوند راځي، برېښنا سره تعلیم راځي، برېښنا سره صحت راځي، برېښنا سره هر شی راځي.
د وبل په دې پروژه به د آسیایي پراختیا بانک سباندې $1,000,000 ولګیږي او چارې به د جرمني زیمنس شرکت بشپړې کړي. په عین وخت کې د جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي چې د دې سب سټیشن د کار د پیل لپاره راټول شوي وو ویلي چې د دې پروژې په بشپړولو کې به له حکومت سره هر ډول مرستې وکړي. شاغا او عبدالمالک په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لدینا منگا صاحب ډیر ار کالای کو ډیر خوشاله ی د منګ د وطن د پاره فائدہ منی دی
د امنیت لپاره منګ ان شاء الله تضمین در کو خدای تم داسوال کو چې خدای منګ سره کومک شي ته دې پروژه منګ ساتنه وک.
بلخوا د اقتصادي چارو پوهان وای برښنا د خلکو یو عمده اړتیا ده او حکومت ته پکار ده چې د پوره کولو لپاره اقدامات وکړي. د اقتصاد پخوانی وزیر او د برېښنا شرکت د بورد غړي عبدالهادي ارغندیوال چې په دې غونډه کې حاضر وو د موضوع په اړه یې وویل
وارداتي برق باندې مونږ ډېر اعتماد نشو کولی، نو مونږ باید هر له اوسه دغسې پلانونه جوړ کړو چې د خپل متنوع منابعونه د تولید پروګرام جوړ کړو تر څو چې نورو ته محتاج ونه اوسېږو.
افغانستان اوس مهال د برېښنا ډېره اندازه له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردوي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې دغو ولایتونو ته به د برېښنا له رسېدو سره د خلکو ستونزې کمې او اقتصادي فعالیتونه به زیات شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه د حالاتو په اړه وروستي رپورټونه د پاکستان د پوسټ په حواله وایي چې د پاکستان جنگي الوتکو پرون په شمالي وزیرستان کې په دخیلو سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو حمله کړې دي او ګڼ شمېر وسلوالې وژلې دي، خو تر اوسه پورې خپلواکو سرچینو د پاکستان د پوځ لخوا د خپره شوو ارقامو چې وایي دومره وسلوال هم وژلي تایید نه دی کړی. په اړه یې له پېښور زموږ همکار ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان پوځي مقامات ادا کوي چې د دې هېواد جنګي الوتکو د شمالي وزیرستان په لرې پرتې سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې دوی ته پکې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دې هېواد د پوځ مطبوعاتي څانګې IHPR د یکشنبې په ورځ په خپور کړي بیان کې ویلي چې د پاکستان جنګي جټ الوتکو ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې لږ تر لږه 200 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځي مقامات په دغه هوایي بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې، خو تر دې دمه لا د وژل شوو وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. پوځ وایي دغه بریدونه یې د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ کړي چې په سیمه کې د ترهګرو موجودیت خود او زیاتوي چې په دغه بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه هم له منځه وړي دي. په عین حال کې د شمالي وزیرستان یوې با خبرې ځای سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې جنګي الوتکو په تداخلو کې بمباري کړې، خو په سیمه کې د ټلیفوني شبکو د نشتوالي او د خبریالانو پر ورتګ د بندیز له امله پکې د وژل شوو د کره شمېر او هویت په اړه څه ونه ویل. د پاکستان هوایي ځواک په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو سیمو شوال او د تداخلو کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه ډېر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني پوځیانو د تیر 2014 میلادي کال د جون 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري او د پراخو بریاوې دا پکې کوي. پوز وایي چې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د شمالي وزیرستان 90% برخه له ترهګ روپاکه کړې، زرګونه کورنۍ او بهرني وسله والی وژلي، د هغوی لسګونه مرکزونه او پټنځایونه یې وران کړي او نیټورک یې ورته له منځه وړی دی. خو له بلې خوا بیا ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله ډېری وسله وال د دې ایجنسۍ لرې پرتو غرنیو او په ځنګلونو پوښلي سیمو شوال او د تاخیلو ته تښتېدلي، او له هغه ځایه په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې تروریستي بریدونه پلانوي چې په نتیجه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه هم ډېر شوي دي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له پیلېدا سره سم دې سیمې ته د خبریالانو پورتک بندیز لګېدلی چې له امله یې خپلواکو او ځایي سرچینو له تروسه په ضربي اضب عملیاتو کې د پاکستانوي امنیتي ځواکونو د اعطاو په اړه څه نه دي ویلي.
په شمالي وزیرستان کې مو د پاکستان د پوځ د عملیاتو په اړه رپورټ واورېده. اته نیمې بجې شوې دي. اسدالله لودین درته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
چارواکي وایي پر کندوز ښار افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول لري. د ناټو په مشرۍ په افغانستان کې ډېر نړیوال ځواکونه وایي دی وهلیکوپتر د نسکورېدو په پیښه کې 15 پوځیان وژل شوي دي. په کابل کې د روسیې سفیر په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر فعالیت اندېښنه څرګنده کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سعودي عربستان دفاع وزیر پرون کتنه وکړه. مسکو وایي چې د دې کتنې هدف په سوریه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ د پراخولو په اړه بحث و. راپورونه وایي د سوریې حکومتي ځواکونو د وسلوالو پر ضد عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د بلاروس د انتخاباتو چارواکي وایي د پرونی پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د 3.9% رایې په ګټلو سره د بلې 15 کلنې دورې لپاره منتخب شوی دی. او زرګونو کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ.
زرګونه کسانو پرون په ترکیه کې د خونړۍ حملې د قربانیانو د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ. په داسې حال کې چارواکو د دې حملې د تنظیمونکو د نیولو لپاره هڅې پیل کړې دي. د ترکیه پوځ د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پر اهدافو د تازه هوایي بریدونو خبر ورکوي. احمد تکل په رپورټ لري.
په انقره کې د شنبه ورځې په لاریون کې د 95 وژل شویو کسانو د ویر مراسم پرون په داسې حال کې ترسره شول چې ترکی چارواکو د دې خونړۍ بمی حمله د تنظیمونکو د نیولو هڅې پیل کړې دي. د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی، خو دا چاودنه په جولای میاشت کې د سوریې سرحد ته نږدې د کردانو د سولې د فعالانو پر لاریون هغې حملې ته ډېره ورته ده چې 3 کسان یې ووژل او حکومت مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش غاړې ته اچولی و. پولیسو پرون د ترکیې په مرکزي ښار قونیه کې 14 کسان په داعش ډله کې د غړیتوب په تور ونیول، خو معلومه نه ده چې آیا دا کسان د ورمورزنۍ حملې په تړاو نیول شوي که نه. د شنبې ورځې حمله د کوردي وسلوالو یاغیانو له هغه پلان څخه 2 ساعته مخکې وشوه چې غوښتل یې له حکومت سره یو اړخیز اوربند اعلان کړي، او په دې توګه د نومبر په لومړۍ نیټه د پلان شویو انتخاباتو په درشل کې سیاسي کړکیچ راکم کړي. د ترکیه حکومت د کورد یاغیانو دا اعلان رد کړی او ویلي دي چې دا ډله باید خپلې وسلې وسپاري او له ترکیې ووزي. په داسې حال کې چې د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی، اپوزیسیون حکومت د سولې د لاریون د امنیت په ټینګولو کې په پاتې راتلو تورن کړی. د کردستان د خلکو د ډیموکراتیک ګوند HDP یو مشر صلاح الدین د مرتاش پرون وویل هغه حکومت چې حتی د یوې مرغۍ د الوتو په اړه معلومات لري د انقرې په زړه کې د دې قتل عام مخنیوی ونه شو کړی. که څه هم د حکومت د احصایو له مخې د دې حملې د مړو شمېره 95 کسانو ته رسیږي، خو د مرتاش دا شمېره لوړه وبلله. تر دې دمه موږ له بده مرغه خپل 128 ملګري له لاسه ورکړي او زرګونه ملګري ښځې او نارینه ټپیان دي. تېره شپه موږ د دوی په ویر کې د هغو له کورنیو سره یو ځای وو. زموږ د ملګرو په جنازو کې باید په هر ځای کې 100,000 ملګري ګډون وکړي. ترکیه چې له سوریې سره نږدې 900 کیلومتره ګډه پوله لري، په دې وروستیو کې ومنله چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف سره خپله فعاله همکاري زیاته کړي. ترکیه همداراز په خپلو اډو کې امریکایي الوتکو ته ځای ورکړ او په خپله یې هم په سوریه کې په محدود شمیر هوایي حملې وکړې. په همدې حال کې د ترکیه پوځ پرون خبر ورکړ چې د عراق په شمال کې په زب او میتینا سیمو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی پر مرکزونو بمباری کړی ده.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه می اومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښه او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزی تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو کله چې خپل ورک شوی عزیز لټوي کولی شي چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړي. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدي. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوي، او بیا د پیغام په پای کې د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړي چې تاسو ته تلیفون وکړي. گرانو اوریدونکو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. د دې په هکله یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی. ډېر به مونږ زنده و راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو وارې بیا وایم 0000243461. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415. ګران اوریدونکو تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ګران ورور موږ ته رالېږلی دی او ویلی دی چې د اختر په نامه د یو شخص په هکله معلومات لري. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
السلام علیکم مرازادی کارکوونکو ته دا پیغام دی چې زما سره اختر مات د څلور کاله کې چې دا سره د زما نوم د ماما د کارتو کې یا ورور یا د اکا زوی د ماما زوی په اړه معلومات کړئ نو ازادي نمبر ته جنګ وي بیا د ما سره تمام شو نه چې زما نمبر دغه دی 0001 300 او 300 نه بیا دا ازادي نمبر ته خپل پیغام فلورځم. ما دا نمبر دې بیا شنه راوړم 300 0001 300 او 302. کله که په اړه معلومات لري نو ما ته دې په دغه ټلیفون باندې تماس ونیسي. السلام علیکم.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو څخه اورئ. په آزادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږ یاست. آزادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر اوو بجو پورې خپرونې لري. اوس د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام اورئ. محترمو دوستانو راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
السلام علیکم. زه عبدالستار یم د فراد ولایت نه ګلستان ولسوالی یم. زه دی چې د قاري عبدالرحیم په نامه باندې ورک شوی یم. تقریبا 4.5 کاله 5 کاله کېږي چې ورک شوی د کندهار او د بولدک پر لویه لاره باندې. هېڅ معلومات چې ما ته نه کېږي او ډېر ګرځېدلې سړی شوی یم. هر مؤمن مسلمان ورور ته که قاري عبدالرحیم په اړه معلومات وي یا د ژوند یا د مرګ ما ته دې په دغه تلیفون په نمبر باندې ما ته زنګ ووهي.
دلی من داده سینه سخه دم اجاق پنام ما یک کس نداره کسی ویدی و بگنی ها کاز ویدی که هر چه تو مماتی پتاکش میره دی زنگو سپر وی سپر دوا نه دوا اتر پاس سپر و سلام
کلات خبر دسر کو مزما یو کاز یو رکتے پنام ز رحمت دی او که چاتر بری آرمان ما کدش میره دی مت زنگو ویدی پراوی ها اتا چه پرویات نو شو وښ پته یو ډیر سلوره ته بلش مې بل یو لري به چې فارو چې پرویات نو شو وښ پته یو ډیر سلوره ته
ما یو اکادي دم زغفر دم ساکاله دمن دی ولات مساکلات ولسوالي اند تقریبا 30 کاله بکی چې واکا نورک دی دم نن رسول الله خو نور دی الله کال مسی دی کڅو په دغه معلومات لري په دغه شماره نیمه د ژوند وي چې پر وښه پر سلور دوا نه و درې درې سلور
السلام علیکم زما حب الله دګلا ولا کړنی ولا کاله ته خبر کوم امرا ورو د وکاله کیږي شورت عبد الله فنامه ده کچا ته معلومات وی پدېش مارا دې رمو سره اړ کوي کیږي ان شاء الله جایزه بم تر لاسه کی څه پرایا 23 درونی اته څو درش پته یو داش مارا یادوم څه پرایا 23 درونی اته څو درش پته والسلام
السلام علیکم زادی رادیو دو د پکتیکا ولایت یا شورو له صالح خبرې کوم نو خوندې سدواله د غزنی په ولایت له ولایت د مرکز څخه ورکوټوی د تقریبا 4 کال کیږي اوس معلومات یې نه کیږي هر شاته معلومات یې دمانم برات د پټواځي یا شورو د ولسوالۍ د پکتیکا د ولایت وزید هر شاته معلومات یې د ما سره د ګلمبر ځان وي سپر وسوا څلور نیوی نسوا یوالس اتاکیا نا تلیفون نمره یو ربیا تکرارا و سپر وسوا چلور نوی نسوا یوالس اتاکیا نا کار چاہتا معلوماتی خشیرینی باور کو مقتدی دوام برزنگو یو سلام
السلام علیکم زر زمان دا کلار دا جاید ورسوالی اتا خبر کوزما رو مونیم کار کیوی دا کار سر نظرات سوی دی محمد نبی نن دی پر ګران مشوادی اچھا چی څوک چی شده پاره معلومات لري پر دا لمر دی زنګوی 0 اویا 0 اویا 5 ات 0 منی نو نس
بیا السلام علیکم زه ګم ما د هلمند ولایت نه نه کني وایره دا لري وکاو دې نه مساج یک دی دا کار کې چورکسوی دی چا چې معلومات کیږي ما دې په دې شمېره باندې زنګ ووهي 0 5 0 5 1 2 6 1 چا چې معلومات په دې شمېره ما سره اړیکه ټینګه د خدای په امان
ورته دې شپې د کور وته نو هیڅ پاتې نه شته کار چا ته پاتې په دغه نامه دي ورځانه مې د ازمان رحمت الله د غلط د کلی څنګه زنګ سره لیک ار چا ته پاتې په دغه نمبر کې ځان دې چې پر اړه څنګه سوال اتلس کلور نه دی دا یو د یو د ټلیفون نمبر دا سم چې پر اړه څنګه سوال اتلس کلور نه دی
مال مخکم دی د زما یو ورځ یې سمان تاسو ښه ورکو دی دا نه مې نه ځه ک د درې کال کې کدار د درې کال کې چې وګ دی ماما شان می چې تاسو په لار مسمار لري په داسې نشه نه وینم څه تماس نه چې په اړه ته تل وښه ته نه صدر ته
شې السلام علیکم زه عبد الله ارمنی د ټیم د بلوچستان کوټي خانوزی سره دا پیغام ریکاتو ما زما یو ملګری دی د وزیرستان سره ماته ټلیفون کړی و چې زما یو زوی نظر کښوي دی تقریبا د پلار نوم یې راز محمد دی د زوی نوم یې عبد دی یو نیم کال څلور نیم کال کیږي چې د کور نظر کښوي دی نو که چاته هم معلوماتي دغه راز محمد زوی چې د عبد په نامه دی څلور نیم کال عمر یې دی که چاته معلوماتي نو مستدی په داش مره باندې معلومات راکړي صفر درې یو شپږ اته صفر یو صفر صفر یو و شمیره یو ځلې بیا تکراروم صفر درې سوه شپاړس اتیا سل اوولس نو په دا شمیره که ماته معلومات راکړي نو موږ به ډېر زیات خوشحاله شو ډېره مننه
محترم از شاهزاده خان د کونړ ولایت د اسمار ولسوالۍ نه خبرې کوم. زما یو خورایه چې عمر یې 14 کاله دی، خپل کالي په تن دي او په ژبه ګونګ دی. د لوی اختر نه درې ورځې مخکې بی درکه شوی دی. که څوک د نوموړي په حق معلومات لري نو په دې شمېره یې زما سره په تماس کې شي. سپر واویا 5 شپېته 55 شپږ سوه 9 څلوېښت. شماره یو ځل بیا تکراروم، سپر واویا 5 شپېته 55 شپږ سوه 9 څلوېښت.
السلام علیکم، محمد ندی د عبدالباری زوی د ژړی اوسېدونکی د اشغې د کلي دی. تقریبا 24 کاله عمر لري. دا 3 کاله کېږي چې ورک دی. که د چا سره پته یې په دغه شمېره دې موږ ته زنګ وکړي. 0 اویا 6 93 8 2 8. وسلام.
یا صدلہ وفا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه تاسو سره په تماس کې یم. ورسره زما یو ورور دی د محمد نبی په نامه. تقریبا 2 کاله کېږي چې نادرکه شوی دی زموږ څخه ښه. که چیرې د دغه په اړه یو څوک یو معلومات راته راکړي بس په دغه شماره دې زما سره اړیکې ونیسي. 0 اویا 15 اتیا 9 8 10. بله شماره 0 اویا 3 شپېته 8 10. دا زما لمبر دی د اسدالله وفا نه د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار تاسو سره په تماس کې یم.
محمد امین منصوري هم د پکتیکا دی ولایت مټه خان دی رسولي لبراین کاری تاسو دا پیغام پرې دمه. دلته یو نفر زنګ ته والی و، امر کوم زنګ درته پیغام درته پرې ایښی و. زما یو تره تقریبا له ډېر وخت راهیسې ورک ده. بیا دلته چا پیغام راته پرې ایښی و، ټلیفون راته کړی و په هلمند و اشر ولسوالي راوښوه که کومه ولسوالي راوښوه. چې دا سړی دلته ده که چې د معلومات وي بیا دې په دې شمېره له موږ سره معلومات وکړي. انشاءالله تعالی جایزه ورکول کېږي. زما د ټلیفون شمېره ده 0 اویا 9 اویا 8 څلوېښت 5 سوه. او بله شمېره ده 0 اویا 1 شپږ 50 1 شپږ 50. که هر چا ته معلومات وي که سیم نمېږي شپه باندې کوزه تقریبا له 15 کلو راهیسې ورک ده. دغومره معلومات یو نفر راکړی ده. که پیدا سو انشاءالله تعالی بیا جان زه ازادي راډیو سره تماس نیسم. نور به خدای پامان.
د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. عبدالخالق نامه د دوست محمد کاکا زوی د ملا قادر اخوند ورور په عمر 15 کلن په قوم بارکزای د بادغیس ولایت د دریبون ولسوالۍ د پیوار د کلي اوسېدونکی. تقریبا 2 میاشتې کېږي د خپل کور څخه وتلی ورک دی. که عبدالخالق خپل زما غږ اوري یا د ده په اړه هر مسلمان ورور معلومات لري نو په دغه شماره زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 1 شپېته 1 شپږ 50. شماره بیا تکراروم 0 اویا 1 شپېته 1 شپږ 50. تاسو د توجه څخه یو جهان مننه.
زما یو ورور دی د خلګاب په نامه دی. دا 4 کاله کېږي چې د نوزاد په سیمه کې نادرکه شوی دی. هر څوک چې په دې اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووي. 0 اویا 2 شپېته 2 شپږ 50. بله شمېره ډایلوم 0 اویا 3 شپېته 9 اتیا 1 شپږ. بله شیرینی دې ترلاسه کړي موږ ته په دغه شمېره زنګ ووي.
ازادي رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمېره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 0000 422 14 40 115.
زا صدرا د پراده ولایت کلستان ولسوالۍ وشدون کې د بکوایم مجه والک نظر کړی د ولجان په نامه شلخ نظر زوی دی د عبدالمجید نسای دی د پراده ولایت د بکوا د ولسوالۍ د وشدون کې هم د بکوا دی. دا 15 کې ش نظر کړی کچيري د زما غوري یا د پاکل څو خبر وي و دغه ټلیفون شماره ته زنګ وي 0 اویا 2 3 2 5 4 3. بل نمبر 0 اویا 6 5 9 1 5 3 0 5 0 5 3 9 1 5 3 0 5. دغه نمبر ته شم زنګ ووی نورو خوښه سپارم سره.
بلی زما سلامونه نیکی بو منی وینم ستاسو جوړ شاده غواړم چې د ورځ راځي جان یو پروګرام ته دا پیغام ثبت کوم غواړم چې تاسو راته نشر کړئ او زما یو ورور دی حمید الله په نامه دی په هلمند کې مشکو هلمند په نادالي ولسوالۍ کې دی غواړم چې دا پیغام نشر شي او ورک دی درې کال کې چې ورک دی که هر څه کې په اړه معلومات لري به دا شمېرې ما ته تلیفون وکړي 0 0 8 3 5 1.
ما یو دې د محمد شاه په نامه د درې کال کېږي چې مرګه کسو ده د کندهار ولایت د نن نه یې سره کار څوک په اړه معلومات لري د محمد شاه په نامه دی د غازیان زوی محمد شاه په نامه د عبدالستار زوی دی د درې کال کېږي چې مرګه کسو ده د کندهار ولایت سره کار څوک په اړه معلومات لري په دغه شمېرو دی لمر سره تماس ته پر اویا ته تلویش
محمد حسین چورک دی اچھا تو پتہ لگی جی ہوں میں تو پتہ نہیں میں نے خبر ہے ماں نمبر ایک سے بھی ماں وہ بتی تو نمبر کو 0 0 0 8 2 3 5 3 5.
عبدالحکیم نمیر ہوں شندہ میں ہوں سوالی راجا آزادی کار کروں کو تو سلام ہوں او بارا غزم عزیز سید محمد اوہ کھالا کیے گی سینا کورا سخمات خواہ کرے کی دی آوری او کدا هر چه سوچ پاک معلومات لري او ما تیر پدا شمیره زنگوی 0 0 1 4 3 5 8 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات زده ازادی رادیو ته د لشکرګاه ولایت د مدالی د ولسوالۍ د اسمت بازار د سینه سر زحمت ورکوم زه د ازادي راډیو ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما ماما چې بسم الله نومیږي د محمد زوی دی د عظیم اکا وراره دی. که د ده په هکله یې څوک معلومات لري مرته دې په دغه شمېره زنګ ووهي. دا 10 کاله کېږي چې دی ورک دی مرته دې په دغه شمېره زنګ ووهي
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دغه شمېره زنګ وي 0 1 0 1 0 1 0 1 څلور څلوېښت 15 شپږ اتیا 1 په دغه هکله دې موږ ته معلومات راکړي. ډېر زره کلدارې شیرینې لري.
السلام علیکم. زه د بادغیس د ولایت د غورماش د ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زموږ یو عزیز ورک دی په نامه د غلام رسول دا درې ورځې کېږي چې ناراکه شوی دی. موږ ته هېڅ پته نشته. په دواړو پښو هم معیوبه دی. هر چا که لیدلی په دغه نمبر ته دې زنګ ووهي 0 1 8 0 0 2 0 6 5 و 6 5 د کندهار او د کابل تر مابین ناراکه شوی دی. والسلام
علیکم. موږ دا کازه په نامه د رحمت الله شلجش 15 کار کوي ورک دی. موږ نه د ژوند نه د مړه د رخصه هر څه د کړه د پاکل معلومات دي. نو موږ ته په دغه شمېره زنګ ووهي 0 8 2 5 15 3 4 د کندهار د ولایت د جوړې د ولسوالۍ د نلغام د کلي دی. خدای دې شهزادی راځي زموږ پیغام نشر کړي. والسلام علیکم.
ما یو ورور دی نه مچا دی زما نوم اسلام دی. که څه په اړه معلومات لري په دا کې هیڅ نه وي تماس ونیسه 0 1 8 0 5 15 3 4 درې کار کې چې ورکتي.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکو شو ځانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچې په دغه پروګرام کې مو کوم څوک پیدا شوی وي کنه وی خیر بیا هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورک شوی عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پامني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 8 بجو پورې خپرونه لري.
جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا ساد وجودورنا اپ دښمن پورشا جانان وطنا افغان وطنا گلالی گل گل سوانا او وینو لمبے دل ستا گل گھٹے تن کی تن کی معشوماں بے وقت اور جدل او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا او گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا ستا وجودور نا اب دشمن پورشا ساد وجودور نا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا سنا گلال نہ سنا لوئی پپار دو کشل ددر تو مینے دو وفارن گنا لوئی پپار دو کشل ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ہر ذکر نوین ساسی دخفگان وطنا ساد وجودورنا اب دشمن پورشا ساد وجودورنا اب دشمن پورشا سما جانا جانان وطنا افغان وطنا نو مینو چغنی اور ایکنا دل احمد شاد خوشحال خان زامنو چغنی اور ایکنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا
ساتوچو دورنا اپ تسمن پورشا ساتوچو دورنا اپ تسمن پورشا زما جانان جانان وطنا وطنا وطنا